خاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي راډیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبر ورکړ چې اکثریت افغانان د نجونو او ښځو د زده کړو پلوي دي. د دغې ادارې د بشري حقونو د برخې مشرې سوفیا کالتور د جمعې په ورځ په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان نوي په سلو کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. اغلی کالتورپ زیاته کړه چې د جولای او اگست په میاشتو کې د ترسره شوې نظر پوښتنې له مخې 90 په سلو کې ښځو ویلي دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر ورځني ژوند بدې اغیزې کړي دي. ځینې کسان یې ناهیلي او ځینې یې له رواني پلوه سختې ځپلي دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په ننګرهار کې د تېرې شپې د ورښتونو او سیلابونو له کبله 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت د والي ویاند احسان الله عثماني رسنیو ته په رالېږلي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دا تلفات په سپینغار، اچین، چبرهار او سرو رود ولسوالیو کې اوښتي دي. د عثماني په ټکو دغو ورښتونو او سیلابونو د خلکو کورونو ته زیان رسولی دی او دغه راز زراعتي ځمکې او عامه ځایونه هم تخریب کړي دي. په ورستیو کې د ننګرهار سربیره سیلابونو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نن شنبه د افغانستان په ختیځ ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویان شرافت زمان امرخیل په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي په دې کمپاین کې به له 1.4 میلیونو ډیر له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د شرافت په ټکو د واکسینو دا پیل شوی کمپاین به د سپتمبر میاشتې تر 8 نیټې پورې دوام وکړي. پولیو یا ګوزن چې یو ویروسي ناروغي ده په ماشومانو کې د دایمي فلج سبب کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزن ویروس شتون لري. او د اوکراین د پارلمان پخوانی مشر اندریه پاروبی د اوکراین په لویدیز لویف ښار کې په ډزو وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن شنبه د اندریه وژل کېدل تایید کړل او دغه پیښه یې وحشتناکه وژنه بللې ده. د ناپیژانده وسلوالو پر غرمه مهال پر اندریې ډزې وکړې او له سیمې وتښتېدل. اندریې پاروبی چې 15 کاله مخکې د اوکراین د پارلمان مشر و، د اوکراین یو له مهمو سیاستوالو شمیرل کېږي. ولسمشر زلنسکي ژمنه کړې ده چې د هغه د وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د ملګرو ملتونو یو سروې ښیي چې په افغانستان کې څه د پاسه 90% کې خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ دي.
طالبان نسی کولی چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمینه برابر کړي چې ښځینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي.
کارپوهان خبرداری ورکوي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو اجباري ویستل به ناوړه نتایج ولري.
وضعیت ډېر خراب ده، سخت په ډار او په تخت باندې ګرځم. په هر ناکه هر چې پوسټ په افغاني پسې ګرځي کدن سټیل در سره وکړو ډېر خوشی کوي او کنه ډېر تاریخ.
او نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړو وتلو کالی زده. کارپوهان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ لا هم اړیکې او تعاملات شته.
سره د دې نه چې په نظامي برخه کې دوی د افغانستان ځینې وتل، لیکن دوی دفتر په قطر کې او د طالبانو دفتر په قطر کې دوی منظمې ناستې درلودلې دي او د معلوماتو د شریکولو همدغسې په استخباراتي مسایلو کې دوی سره دي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن یو سروي ښیي چې په افغانستان کې اکثریت خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. یو ان وومن په خپل یو اعلامیه کې چې پرون د اګست په 9مه خبره کړې ده ویلي دي چې د ټول هیواد په کچه له 2000 ډیرو افغانانو سره خبرې کړې او په دې کې 92% کسانو ویلي دي چې د نجونو دوامدار زده کړه مهمه ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د روان اګست په 14مه ویلي وو د نجونو د زده کړو په مسله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده، خو له زده کړو راګرځول شوې یو شمېر نجونې وایي چې طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې د لوړې عصري زده کړې وکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو له بندیز څه د 5-4 کاله تیریږي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي د دې هیواد ډیری خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې چې پرون د اګست په 9مه خپره کړې ویلي د ټول افغانستان په خاري او کلیوالي سیمو کې له 2000 ډیرو کسانو سره خبرې کړې او 92% خلکو ورته ویلي چې د نجونو دوامداره زده کړې مهمې دي. د دې ترسره شوی سروې پایلې ښیي چې په کلیوالي سیمو کې 80% نارینه او 95% ښځې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. داسې مهال چې د سروې له مخې دا شمېر په خارجي سیمو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ 95% ته رسیږي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د استازې سوزان فرګوسن له قوله راغلي دا تقریبا همیش لومړنی پیغام دی چې نجونې له موږ سره شریکوي، دوی زده کړو ته لیواله دي او یوازې غواړي د زده کړو فرصت ولري. کورنۍ هم غواړي لوڼې زده کړې وکړي ځکه هغوی پوهیږي چې سواد او زده کړه د یوې نجلۍ ژوند بدلولی شي په داسې هیواد کې چې نیمایي خلک یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. که څومره طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د روان اګست په 14مه یې کورنۍ او رسنیو ته ویلي وو چې د نجونو د زده کړو په مسله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده، خو له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې دي لوړې عصري زده کړې وکړي. د کابل یوې اوسیدونکي وویل د طالبانو له راتګ مخکې د 12 ټولګي زده کوونکي وخو اوس په کور ناسته ده. هغې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي، خو افغان ولس د اناس طبقې ته په هره رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د ننګرهار یوې اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال تر بل هر وخت افغاني کورنۍ د زده کړو په ارزښت پوهیږي او دا چې طالبان نه باید د خلکو غوښتنې له پامه وغورځوي.
طالبان نسی کولی چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمینه برابر کړي چې ښځینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي او زده کړه وکړي. اوسنۍ حالت کې افغانستان د زده کړو ته سخت ضرورت لري، هغه هم د ښځو په برخه کې.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړلې او د غرازي د کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګول. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي د روان کال په جولای او اګست میاشتو کې د یوې بلې جلا ټلیفوني سروې له مخې 92% ښځو ویلي چې د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز د افغان ښځو ژوند سخت اغېزمن کړی. د غرض له نیمایي زیاتو مرستندویو او موسسو هم شکایت کړی چې د ښځو په کار محدودیت د دوی په خدمتونو اغېز کړی. دغه ادارې ویلي پر ښځو د طالبانو له سختو محدودیتونو سره سره 40% ښځې لا هم په برابر راتلونکي باور لري. د غرض 3/4 برخه ښځو خپل رواني وضعیت بد یا بدتر بللې او ډیرو ویلي چې د خپلو کورنیو په پریکړو کې هیڅ ډول واک نه لري. که څوم پر ښځو د طالبانو ګڼو محدودیتونو په کور دننه او په نړیواله کچه ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د شریعت له مخې د افغان ښځو حقونه خوندي شوي، هغه دا چې نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو د پاکستان د غې پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی چې له مخې له دغه هېواده د پی او آر کارت لرونکي او نور افغان کډوال په اجباري ډول استل کیږي. پرون د اگست په 9مه د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو اعلامیه کې له پاکستانه وغوښتل چې له دغه هیواده د افغان کډوالو د استلو لړۍ دې ودروي. په همدې حال کې پی او آر لرونکي یو شمیر افغان کډوال چې اوسمهال په پاکستان کې میشت دي د خپل بد وضعیت په اړه اندېښنه لري او وایي افغانستان ته ستنېدل یې د دوی او د ماشومانو د تیارې راتلونکي په معنا ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په پاکستان کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت چې د سپتمبر لومړۍ نیټه ده پرانیږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو کارپوهانو له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی. دوی د جمعې په ورځ د اګست 9مه په یو بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د کډوالو د اخراج لړۍ ودروي او په دې برخه کې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په کار او زده کړو د پراخو محدودیتونو ته په اشاره کارپوهانو ویلي په پاکستان کې میلیونونه افغانان داسې یو هیواد ته د استولو له ګواښ سره مخ دي چې له بشري بحران سره د مقابلې توان نه لري. هلته بشري ناورین زیات دی. د بې ځایه کېدو دوام، اقتصادي بې ثباتي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګېدلي محدودیتونو دا وضعیت نور هم خرابوي. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې بعد دغه کډوالو ماشومان جونی او مېرمنې له زده کړو بې برخې شي، ځکه د بیان پټکو طالبانو لاله وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ټینګار کړی چې پاکستان د نړیوالو بشري حقونو او کډوالو د قوانینو له مخې مکلف دی چې هیڅوک داسې ځای ته ونه لیږي چې د هغو ژوند او ازادي له ګواښ سره مخ وي. دوی هغه هیوادونه هم غندلی چې د افغان کډوالو لپاره یې په دریمو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې پروګرامونه کم کړي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو په برخه کې خپل ملاتړ زیات کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر د پی او آر کارت لرونکي وایي په دې ورځو کې له سختو ستونزو او اندېښنو سره مخ دي او افغانستان ته استولي د خپلو ماشومانو د تیاره راتلونکي په معنا دي. په اسلام آباد کې میشي افغان کډوال چې د پی او آر کارت لري نن شنبه د اگست په 10مه ازادي راډیو ته وویل د خیبر پختونخوا پاتک سیمه کې میشت یو بل افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه لري او وایي که افغانستان ته ستون شي لوڼې به یې له زده کړو پاتې شي. دوی وایي له لسیزو رئیس په پاکستان کې ژوند کوي او ډیری یې په هغه هیواد کې پیدا شوي او هیڅ کله یې په افغانستان کې ژوند نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو تر څنګ نور بیا اسناد افغانان هم د ډیپورټ له جدي ګواښ سره مخ دي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو له امله دغه هیواد ته تللي او اوس یې د ویزو موده پای ته رسېدلې. د پی او آر د کډوالو کارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې افغانانو ته صادر شو. یونیسیار ویلي د روان کال له پیل راهیسې اګست 23مه میله سلور لکه سلویخ زره ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نه شپته سلنۍ د کډوالۍ کارتونه درلودل. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د تیری جون په وروستیو کې پاتې ورسېده. خو د کډوالو د شکایتونو نړیوالو سازمانونو لټینګار وروسته د پاکستان حکومت دا نیټه د روان اګست تر 1مه وغځوله چې سبا پای ته رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ خبرداري ورکړه چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې له 1.4 میلیونه ډیر افغانان اغیزمنوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نن د اگست 10مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړو وټولو له څلرمه کلیز سره برابر ده. یو شمیر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي په داسې مهال چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو څلور کاله کیږي، خو د دوی په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تعاملات او اړیکې شته. دغه کارپوهان په ځانګړي ډول د سیاسي، استخباراتي، بشري حقونو، بشري مرستو او ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې د اړیکو او تعاملاتو خبره کوي. په عین حال کې امریکایي چارواکو په وار وار د طالبانو سیاستونه او اندوی سره نړیوال تعامل هم غندلی دی. نن د اگست 10مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړو وتلو څلرمه کلیزه ده. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
څلور کاله مخکې دا ورځ امریکا په افغانستان کې خپل څه باندې شل کلن پوځي حضور پای ته ورسوه او ورسره جوخت یو ځل بیا طالبان په دې هیواد واکمن شول. کریستوفر دونهو وروستی امریکایي پوځي و چې د 2021 زیږدیز کال د اګست په 10مه له افغانستانه ووت. د 2020 زیږدیز کال د فبروري په 9مه د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې متحده ایالاتو د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو سره یوه هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي داسې مهال چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو څلور کاله کېږي، خو د دوی په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او تعاملاتو ځینې کرښې شته. د سیاسي او امنیتي چارو په او په برلین پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ برخې استاد اسحاق اتمر د څو داسې مواردو یادونه کوي.
سره د دې نه چې په نظامي برخه کې دوی د افغانستان ځینې ووتل، لیکن د دوی دفتر په قطر کې او د طالبانو دفتر په قطر کې دوی منظمې ناستې درلودلې دي او د معلوماتو د شریکولو همدغسې په استخباراتي مسایلو کې دوی سره ډېر نږدې پاتې شوي دي.
ښاغلی اتمر د استخباراتي همکاریو په برخه کې د 2022 کال د جولای په 10مه په کابل کې د امریکا د بې پیلوټې الوتکې په برید کې په خپل استوګنځای کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د وژلو موضوع ته اشاره کوي. هغه چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړی شینکی کروخیل هم ورسره یوه خوله ده.
زه فکر نه کوم چې کاملا دوی وتلي او دغه دل پاره چې د افغانستان فضا په اختیار کې ولري، د افغانستان په داخل کې مسایل نه باید پوره آګاه وي او د بدون د استخباراتي همکارۍ نه هیڅ امکان نه لري. چې غوښه مثال وژنه د بنځای زواهری وه چې زه فکر کوم دا یوه ښه بېلګه کېدلی شي.
که څه هم د امریکا د هغه مهال ولسمشر جو بایدن د ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته په خپله دقیقي تلویزیوني وینا کې د طالبانو هیڅ یادونه ونه کړه، خو ویل خپلې د ژمنې ته به چې په افغانستان کې او له هغه هاخوا د ترهګرۍ په وړاندې د ګټورې مبارزې په خاطر عملیات ترسره کوي دوام ورکوي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې افغانستان ته د ایمان الزواهری د راتګ په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنې کوي چې بیا شریکې نه شوې. خو یو شمېر امریکایي رسنیو د زواهری تر وژنې وروسته داسې راپورونه خپاره کړل چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د مرستیال ډیوډ کوهن په مشرۍ یو امریکایي پلاوی او د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق په مشرۍ یو طالب پلاوی په قطر کې سره کتلی دي. سی این این خبري شبکې هغه مهال ویلي و چې افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ټامست هم د لیدنې کې ګډون کړی و، خو د امریکا او طالبانو حکومت په رسمي ډول د دې لیدنې په اړه څه نه ویلي. خو د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی چارواکي لیزا کورټس ویلي طالبان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ښه ملګري نه شي کېدی، ځکه چې په خبرې له وړاندې القاعده ډلې سره په اړیکو تورن دي، هغه اړیکه چې طالبان یې اوس ردوي. په دې جمهوري نظام کې د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي چارو پوه شاه محمود میاخیل بیا د امریکا او د طالبانو حکومت ترمنځ د یادو مواردو د شتون سربیره یو شمېر نورو مسایلو ته هم اشاره کوي چې په خبره یې امریکا په تیرو څلورو کلونو کې پکې ښکېل و.
امریکا د افغانستان په مسایلو کې په څو برخو کې په تیرو درې څلورو کلونو کې رول درلوده، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په دې مسایلو کې رول درلوده او د ملل متحد د لارې او د افغانستان سره کومکونه کول. امریکا منطقوي سطحه باندې سیمې او نړۍ نورو هیوادونو سره خاص استازو سره د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو ادارې د لارې په قطر کې همغږي او فعالیتونه درلودل.
هڅه مو کړه راپور کې د مراکشي افغان سیاسي او امنیتي کارپوهانو د څرګندونو په اړه په قطر کې د طالبانو حکومت سفیر او مخکې په هغه هیواد کې د دوی د سیاسي دفتر مشر سایل شاهین وپوښتو، خو نوموړي په دې برخه کې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه امریکایي چارواکو وخت په وخت پلي څرګندونې درلودې او د ملګرو ملتونو بېلابېلو سازمانونو هم په دې اړه غونډې کړي. چارواکو اعلامیې ورکړې او راپورونه یې خپاره کړي دي، خو دې کړنو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو په کمولو کې هیڅ مرسته نه ده کړې او افغان نجونو مېرمنو او د دوی د حقونو ملاتړو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې یوازې عملي کړنې د دوی ستونزې هوارولی شي. د مرستو په برخه کې هم د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د روان زیږدیز کال په جنوري میاشت کې د یوه اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې او ویلي چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش یا سیګار هم د تېره میاشت وویل چې امریکا په تیرو څلورو کلونو کې افغانستان سره نږدې څلور میلیارده ډالره بشري مرستې کړي دي. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشري او د دوی د حقونو فعالې ترنم سیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدې مرستو طالبان پیاوړي کړي چې څلور کاله یې دوام وکړ. دا له امریکا او نړیوالې ټولنې غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، کنه په خبره یې افغان میرمنې به دغه شان په تیارو کې پاتې شي.
هفته 40-80 میلیون ډالر
په اونۍ کې له 30-40 میلیونه ډالرو پورې مرسته واقعا د طالبانو له حکومت سره مرسته ده چې څلور کاله په افغانستان کې دوام وکړ او ځان یې خوندي کړی. که دا مرستې نه وي ښایي دومره دوام یې نه وای کړی. په هر حال موږ غواړو چې له افغان ښځو ملاتړ په نمونهیي ډول وخت په وخت مرستو سره نه، بلکې افغان ښځې په طالبانو واقعي فشار غواړي. که داسې ونه شي، افغانې میرمنې به دغه شان پاتې کی پاتشی
باقی خواهد ماند.
خو مخکې د جو بایدن په اداره کې بیلابیلو امریکایي چارواکو ملګرو ملتونو او طالبانو ویلي چې دا مرستې یوازې بشري برخو کې د افغانستان د خلکو لپاره کیږي. د یادونې ده چې امریکایي چارواکو په وار په ټولو کې د طالبانو په سیاستونو نیغ په نیغ انتقادونه کړي او دوی سره یې نړیوال تعامل هم غندلی دی. د تیر جولای میاشتې په 8 نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د امریکا استازي جاتن شریس د دغه اسمبلۍ عمومي غونډې ته وویل داسې نشي کېدی چې هم له طالبانو سره تعامل وشي او هم په ورته وخت کې دا تمه وشي چې هغوی به نړیوالو ژمنو ته وفادار پاتې شي. دا دوه شیان له یو بل سره ټکر لري. هغه زیاته کړه چې واشنګټن د طالبانو په رښتینې نیت شک لري او باور لري چې طالبان یوازې هغه مهال خبرو ته چمتو کیږي چې خبرې ورته په خپله ګټه ښکاره شي. خو له دې سره سره په راپور کې مرکه شوي د سیاسي او امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي د بشري مرستو د یو شمېر امریکایي بندیانو د آزادولو، د بندیانو د تبادلې او د امنیتي ګواښونو د کمولو په برخه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تکتیکي خبرې شوي او کابل ته د دغه هیواد د ځینو چارواکو سفرونه، د یو شمېر امریکایي بندیانو خلاصونه او د ځینو طالب مشرانو په نیونې د ټاکل شویو جایزو لیرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د شته تعاملاتو د پایلو ښکارندوی کوي. د امریکا ملي راډیو د روان لمریز کال په عمل میاشت کې اعلان وکړ چې سراج الدین حقانی چې منلی ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د برید پلان جوړ کړی و. نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نه ښکاري. دغه شان طالبانو افغانستان ته د تیل مریز کال په هوت میاشت کې د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي آدم بویلر تر سفره وروسته څو امریکایي بندیان هم خوشې کړل. طالبانو په وار وار امریکا سره د تعامل غوښتنه کړې. دوی غوښتي چې بانکي تحریمونه پرې لرې شي، د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې او حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا درې میاشتې مخکې وویل طالبانو سره د اړیکو د عادې کولو او د دوی د حکومت د رسمیت پېژندلو په تړاو هر ډول اقدام د دوی په کړنو پورې تړلی دی. په تیرو څلورو کلونو کې له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد هم د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د بشري حقونو رعایتول، په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو حقونه او د یو ټول شموله حکومت جوړول د طالبانو د رسمیت پېژندلو لپاره اساسي شرطونه ګڼل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو لسګونو زرو کسانو درملنه کړې ده. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلی دي چې په دې شمېر روږدو کسانو کې لسګونه ښځې هم شاملې دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنه یې شوې او دغه راز د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید دغو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. طالبانو د کوکنارو په کارکلي او کاروبار شدید بندیز لګولی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 2,603 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شامل دي. دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 70 د درملنې مرکزونو د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3,000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند د بیرته ستنېدو زمینه برابره نشي ښایي ځینې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسېدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې درملنې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیوه.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کار پو روزی محمد زابولی د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت کام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره په څنګه کې حکومت د نشې توکو د کاروبارانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي او هغه متعدین چې تداوی شوي دي، د تداوی وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکي وروزل شي. د تداوی په جریان کې یا پیسلا باندې د پزندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیر چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعه ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مساعد شي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یو هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډېرو روغتو څخه یوازې 13,000 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادی کوتا افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخت ده. مخکې سه ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده، اوس خدای دا ټول دنیا ماجر را شړي، پاکستان را شړي، ایران را شړي. د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچي، دا ماجر یو دم روا نه باسي. دی خطا دی غوښت زمينه ورته نه لري. 2 کاله کېږي زه مسافر له پاکستان راغلم، یو روپی کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خمنډه کله بل خو ایران ته لاړو، بیرته ریپورت کو دی خو راغلو راویلې ګلو. او دا خلک هیڅ زمينه د کار د فار نه لري، نه کومه برنامه لري، نه خل لري اسی وای دا به ماجر سره کو دا بو کو. 2 کاله کې زرا غره ما هیڅ نه حکومت کې ما سره نه ده کړی. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمينه نه سي مساعد کوله، کار نشته. ده بیا سي کار زمينه مساعد کې بیا خپل ریشه راولي، ترزوې ماماز وې کاکاز وې د انډیوال شاور سره په دا 10 کاله غوبل سره کړی. نو دغه د پاره بس بیا هغه خلک راولي، کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجری که غیر ماجری همدغسې بدبخته بدبخته ګرځېږي. په افغانستان کې هیڅ زمینه د کار نشته ده، هیڅ زمینه. 2 کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم، 1.5 کال 2 کاله بوتي زه پکې 15 میاشتې یو ده په ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ سلومه، بیا لاړم 15 میاشتې مې تېرې کړلې، بیا را ډیپورټ کړو. اوس خدا رسې بیخي نه ویزه شته، نه خښته، نه بشته. په افغانستان کې هیڅ زمینه د کار نشته، دومره مشکلات څخه خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو محترمینو دا جو جوړ او روغ خوش خوشاله بس. نو په افغانستان کې پیلن بیکاری کاڅه بیخي په لوړ اندازه ده، خلک ډیر بیکاره دي، خواري نسته، کاروبارونه نسته، ټوله ټپ ولاړ. نو لږ د فار چې باید د حکومت تخوا څخه ترتیب ورته برابر سي نو ډیر بشي. نو دلته افغانستان کې څوک په چا سر نه ګرځي، عام خلک ګر څوک پر سر وي، خلک ډیر لیدلی دي. عام خلک نو وس نه لري چې د ماشام وچ ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي. بیکاري کاچه په لوړه ده، ځوانان بیکاره دي. دا خلک چې بیکاره سي دا بیا هرې خواته مخ کې غلام کوي، نه ترتیب بیا د پیسو دپاره کوي. نو دا که چېرې خلکو دپاره حکومت یو کار دپاره څه شوي ترتیب ورته برابر کړي نو ډېر به شي. مننه، السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لویو مهربانه رب سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي، ور سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو پرتله کول دي. په دې لوست کې به موږ او تاسو د پرتله کولو اړوند معلومات لاسته راوړو. دا چې پرتله کول څه دي، څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راولي او څه ډول کولای شي د دغه پرتله کولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. پرتله کول چې دی هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټولو انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان، خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي. مثلا د څه ډول دی، د ژوند سره ول دی یا هم کوم لاسته راوړنې لري، هغه د نورو کسانو د ځان سره، د نورو کسانو د ژوند سره، د نورو کسانو د لاسته راوړنو، مهارتونو یا ځانګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي. چې دغه مقایسه کول کېدای شي، دغه مقایسه یا د پرتله کولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره، د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی. مګر کچیرې دغه احساس په ناسمه طریقه سره، په افراطي بڼه سره، یعنی کچیرې ډیر افراط پکښې وسی، تر حد زیات مقایسه کول یا پرتله کول تر سره سي، دلته بیا ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي. مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات، تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزوري احساسوي، خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر مایوسه احساسوي. دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي، نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي. مګر که چیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همهغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر بریالیتوبونه ولري، په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره، د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي، دا صحیح خبره ده او ګټور دي. ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونه څخه الهام اخلو، خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همهغه اندازه لاسته راوړنې ولرو. نو دلته دي که چیرې دا په عام ډول سره وسی، د پرمختګ د پاره د پرتله کول وسی، بیا نو هیڅ ستونزه نه لري، دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دي. مګر که چیرې تاسو تر حد زیات پرتله کول، مقایسه کول سره ورسوي چې پاغه کې خپل ځان بې وسه احساسوي، خپل ځان کمزوري احساسوي، نو دلته ځینې ستونزې رامنځته کوي. دغه پرتله کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره ترسره کیږي. مثلا موږ مثبت پرتله کول لرو. یو ډول چې دی هغه مثبت پرتله کول دي. په دغه پرتله کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه، د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه د الهام اخلي، خپل ځان شکوي، خپل د ځان د شوالي لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې همغه رقم ځانګړتیاوي، همغه ډول بریاوي د لاسته راوړي. دغه ډول پرتله کول چې دی دا مثبت دي، ځکه ته د ځان د شوالي لپاره کوشش کوي. منفي پرتله کول بیا د پرتله کولو بل ډول دی. مثلا موږ ویل چې مثبت پرتله کول دي، اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتله کول دي. په دغه ډول پرتله کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي، خپل ځان کې د کموالي احساس لري، خپل ځان ډیر کم احساسوي، دلته دی چې دغه پرتله کول منفی شکل لري، منفی ډول سره دی، ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼې. مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دی. هر انسان خپل ځان لپاره خاصې ځانګړتیاوې، خاصې لاسته راوړنې او خاصې وړتیاوې لري. نو که چیرې خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسو خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي، کمزوري احساسوي، نو دلته منفی پرتله کول دي. بل ډول بیا مسلکي پرتله کول دي، چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپیریال کې خپل ځان د نورو کسانو سره مقایسه کوي، چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې مثلا ته په خپل مسلکي څومره رسیدلې یې، او مقابل کس چې ته خپل ځان ورسره پرتله کوي هغه څومره رسیدلې دي. دا ډول پرتله کول بیا مسلکي پرتله کول دي. بل مثلا یو کس خپلې اړیکې، خپلې شتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نورو سره مقایسه کوي. مثلا زه څومره شتمنۍ لرم، زه څومره پیسې لرم، مقابل کس یې څومره لري، زه څومره ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې مقابل کس یې څومره لري. دغه ډول پرتله کول ته بیا ټولنیز پرتله کول وایي. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت، خپل ظاهري بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم مقابل لوري تر ما ډیر شایسته دي، یا مثلا زما ظاهري جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کس ته دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکی پرتله کول دي چې یو کس سره ترسوي. په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي، چې ته په هر برخه کې څنګه کولای شي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکې. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل شته. د مختلفو عواملو له امله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کومه ټولنه کې اوسیږي، یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي. د ټولنې یا هم دغه چاپیریال له امله هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په حق له د نورو کسانو د شتمنیو په حق له خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د همغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمنی لري، زین لري، یا زه دومره شتمنی لرم، مقابل کس یې نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه یې نه لرم، یا هم زه ډېرې بریاوې لرم او همغه کس یې نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای سي همدغه ټولنیز فشار اوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینه ده. چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینه وایي. چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینه احساس ته چې همدغه خود کمبینه د دې لامل کیږي چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی همدغه د ټولنیزو رسنیو د کارونې څخه ورسته، یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیزو رسنیو باندې د نورو کسانو ښکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند ښکلا وینو، د هغو بریاوې، د هغو لاسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیزې رسنۍ بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ساس سره یو داسې پیښه سوي یا تا داسې یو څه لیدلي چې ته دې د نورو کسانو سره مقایسه سوي اوسه، نو کله چې ته راغړ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاته د ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي. دغه کچیر حتی په مثبته طریقه او سه هم مثلا پلانکې کس ډیر بریاوی لري، ته هم باید داسې بریاوی ولري. دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفی تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي، بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلن ستا او دی همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل عامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر څه کې غوره اوسي، دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي، چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. دوی هم یو بل عامل کېدای شي. راځو ته پرتله کولو اغیزې ته. دغه پرتله کول کېدای سي مثبتې اغیزې ولري، کېدای سي هم منفي اغیزې ولري. که چېرې تاسې د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ، کله چې مو ځان مقایسه کوي د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، هڅه کوئ، دا یې مثبت اغیزه ده. د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسې د نورو کسانو تجربې کاروئ. دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبتې اغیزې درلودای سي، مګر کېدای سي همدغه پرتله کول کله چې تاسې په منفي شکل سره په غلط یا ناسم طریقه سره په افراطي ډول سره تاسې د پرتله کول سره ته ورسوي، خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي، نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسې باندې لري. په تاسې کې خفګان رامنځته کوي، ستاسې پر ذهن باندې، ستاسې پر روان باندې فشار زیاتیږي، او ستاسې په وجود کې د ځان په هکله د کموالي احساس راپیدا کیږي. چې تاسې که څه هم تاسې تر هغه شاید بالا اوسئ، مګر بیا هم تاسې د کموالي احساس پیدا کوئ. حتی هغه کسان چې تاسو کښته وي، تاسې حتی د هغو څخه خپل ځان ډېر کم احساسوي، پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوي، د حسادتو د ناخوښۍ احساس او د خپل ژوند د وړتیاو څخه تاسې نسي کولای چې خوند واخلي. نو دا هغه ځینې منفي تاثیرات دي. اوس راځو دې ته چې څنګه کولای سو د ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو، تر څو د منفي د دغه پرتله کولو منفي اغیزې راکمې کړو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کړو ځان. اول تاسې خپل ځان وپیژنئ، خپلې وړتیاوې، خپلې لاسته راوړنې وپیژنئ، هغه ته ارزښت ورکړئ. ستاسې هر وړتیا، ستاسې هر لاسته راوړنه که څه هم کمه اوسي، د ارزښت وړ ده. او تاسې باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري، هر څوک ځان ته ځانګړي ځانګړتیاوې لري. د یو انسان مهارتونه همیشه نسي کېدای چې د نورو سره یو ډول اوسي، نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه، خاصې وړتیاوې لري. ورپسې تاسې پر خپل شخصي اهدافو باندې تمرکز وکړئ، خپل وخت د دې پر ځای چې تاسې په مقایسه کولو او په پرتله کولو باندې ضایع کړئ، د دې پر ځای تاسې د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ، خپل پر ژوند، خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسې تمرکز وکړئ، چې دا هم ستاسې سره مرسته کوي چې تاسې په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پرېږدي. د مثبت فکر کول تاسې خپل کړئ، د نورو کسانو د بریاو په حق له تاسې هڅه وکړئ چې خوشحاله اوسئ، د نورو کسانو بریاوې وستایي، او په دې ډول سره همیشه تاسې مثبت فکر وکړئ او کوشش وکړئ چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړئ. هغه وخت چې تاسې راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروئ، د هغه پر ځای تاسې خپل د اهدافو لپاره، د خپل ځان د ښه کولو لپاره کوشش وکړئ، او بې ځایه یا غیر ضروري پرتله کول تاسې سر ته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره، او کوشش وکړئ چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ. مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسې په خپل ژوند کې لرئ، هر هغه څه چې لرئ هغه ته ارزښت ورکړئ، د هغه نعمتونو شکر وباسئ، او د خپلو وړتیاوو او ځانګړتیاوو په حق له مثبت فکر وکړئ. د نورو د تجربو څخه، د نورو کسانو د بریاوو څخه تاسې کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ، او نه دا چې تاسې خپل ځان د هغو سره مقایسه کړئ. د پرتله کولو پر ځای تاسې څه کولای سي؟ راځي د دې پر ځای چې تاسې خپل ځان پرتله کوئ، خپل ځان مقایسه کوئ، د هغه پر ځای تاسې ځینې کارونه سرته ورسوئ، تر څو د دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسې لیرې سي. مثلا تاسې خپل پرمختګ وڅارئ، هغه تیروتنې یا هغه بریاوې چې تاسې لرئ، د هغه ارزونه وکړئ، هغه وګورئ چې تاسې څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي. بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ، خپل ځان ومنئ، هر هغه څه ستاسې په وجود کې ستاسې هغه ته ارزښت ورکړي، هغه نیمګړتیاوې چې تاسې لري هغه نیمګړتیاوې ومنئ، او خپل ژوند ته تاسې درناوی وکړئ. او دریم دا چې تاسې پر خپل ځان باندې تمرکز وکړئ. ستاسې ټول تمرکز باید ستاسې پر اهدافو باندې، ستاسې په هیلو باندې، ستاسې پر پرمختګ باندې وي، او په دې سره تاسې خپل د ځان لپاره، د خپلو هیلو لپاره، د خپلو اهدافو لپاره تاسې یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې کار وکړئ، او هڅه وکړئ د دغه پلان سره سم تاسې عمل وکړئ، تر څو خپل اهداف ته ورسیږي. دغه پرتله کولو کومې لارښوونې چې وي، دغه لارښوونې تاسې عملي کړئ، د دې پر ځای چې تاسې پرتله کول وکړئ، د هغه پر ځای همدغه کارونه سرته ورسوئ، چې دا بیا ستاسې د پرمختګ لپاره ډېر اړین دي. په پایله کې همدغه پرمختګ کچېرې، دغه پرتله کول کچېرې مثبت وي، نو ستاسې لپاره ستاسې د پرمختګ لامل ګرځي، مګر کچېرې منفي وي، ستاسې په ټولنیز ژوند باندې، ستاسې په رواني برخه کې تاسې ته ډېره جدي ستونزې ستاسو رامنځته کوي. نو تاسې پر خپلو وړتیاوو باندې باور ولرئ، خپل ځانګړتیاوي او پیژني پر خپل ژوند باندې تمرکز وکي او د ناسالم یا د غلطي پر تل کول څخه تاسو ځان وساتي، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصي ځانګړتیاوي لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا هر هغه ورتیا چې په خپل وجود کې لري په هغه ارزښت ورکړي او هغه ته درناوی وکړي. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام علیکم، هیله مې ومنئ تر نو ست کوم کو هیله د چیرو هم جوړ وي تاسو خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لپاره ستاسو شرخ لاس ته يم. هیله د چین نن ورځ هم د لستر خلنې شي پر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. در نو ست کوم کور نن موضوع د حسادت په حق لده، د چی حسادت څه دي او اسمش په ژوند زموش پر ذهن زموش په افکار او حسادت باندې کومي اغیز لري، نن به په همدغه لوست کې موجود تاثیر باندې وپوهیږو. حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته هم زموږ ستاسې ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغیزو کمول به زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنۍ، د مهارتونو یا د اړیکو په حق رامنځته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، شتمنۍ ته ګورو، د هغو مهارتونه یا اړیکې وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نشته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو، چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ ته مقابل لوري د کوم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او وینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي او هغه څه چې موږ او تاسو نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره وینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنۍ، د هغه د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق رامنځته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندېږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت بیا هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري، هغه مهال دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو یا هم د هغو بریا ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو، چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندېږي. د حسادت نښې څنګه موږ په دې باندې پوه شو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندېږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندېږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندېږي. ذهني نشي د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو،
د هغه چا پاړه چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیر وګورو، په خارجي چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته، د ښه معاش لري، و ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نشه ده زموږ او ستاسو د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ووینو چې شعر لاسته راوړنې لري یا کومې خاصې لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نښې دي، خفګان او ناامیدي دي چې د یو کس په لاسته راوړنو بریاوو وړتیاوو سره موږ ډېر خفه یو یا ډېر ناامید یو، ځان کم احساسوو، ځان ناهیله احساسوو، یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډېر د کموالي، ډېر د کمزورۍ احساس کوو. بل نښه چې ده هغه چلندیز نښې دي، یا زموږ د کړنو نښې دي چې د یو چا په هکله، خصوصا د هغه کس په هکله چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په هکله منفي خبرې کوو. دلته دا زموږ منفي خبرې کول دا ښکاره کوي، دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په هکله چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو، بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګه ښکاره کړو. زموږ هڅه، زموږ کوشش دا وي چې یو کس به ښه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کوو د هغه بریا کمرنګه کړو، د هغه بریا ډېر ښه ښکاره کړو، یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یوې ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریاوې ډېر کمرنګه، ډېر ښه تراولو، چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه وه، یا خاص زحمت نه وستلی، یا په ډېر اسانۍ سره دی دا بریا ته ورسېدی، یا دی دا څه لري په دې خاطر داسې بریا ته رسېده. ځینې خبرې کول دي، یا دا بریا کمرنګه ښکاره کول، د دې ښکارندوی کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګه کړي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نورو ډولونو سره هغوی زیانمن کړي، او خپل مثلا هغه څه چې دوی غواړي ورته ورسېږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کېږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی، د خود کمبینی، خپل ځان ډېر کم احساسو، خپل ځان ډېر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپلې ځانګړتیاوې، خپلې وړتیاوې ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي، او هم د دې سبب کېږي چې تاسې خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل یې همدغه خود کمبینی دي، چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو، او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل یې بیا دوامداره پرتله ده، چې موږ په دوامداره شکل سره خپلې بریاوې د نورو سره، یا د نورو بریاوې، یا د نورو شتمني، یا د نورو وړتیاوې او ځانګړتیاوې، یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل د ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند او خپل بریاوې را شتمني او داسې نور څه د نور سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړي چې هغه په لاس کې لرئ، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلې، یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي، او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کېږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپیریال له امله، کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي، یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کېږي، او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي. که دغه استعداد دوامدار او ډیر شدید وي نو ځینې منفي اغیز لري، یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډیر شدید وي تر ډیر بدې اندازې پورې، تر ډیر شدید اندازې پورې ورسیږي، نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو، د نورو سره حسادت احساس ولرو، زموږ ذهن، زموږ مغز، زموږ احساسات، هر څه به ډیر منفي وي. فکر، افکار به مو ډېر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډېر زیات فشار وي، او دلته د خفګان لامل ګرځي، سټرس او اضطراب مو ډېر زیات وي، پر ځان مو باور ډېر زیات راکمېږي، اړیکې مو خرابېږي، ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو، نه څه کولای چې د هغو سره ښې خبرې وکړو، نه څه کولای چې ښې اړیکې وساتو، نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابېږي او د منځه ځي. بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولای چې په خپل کاري چاپېریال کې، په خپل کور کې، یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو، هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. موږ چلند، موږ کړه وړه به همیشه منفي وي، منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لرئ، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ، د هغو په هکله منفي خبرې کوئ، او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپېریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپېریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسې د حسادت احساس ولرئ په کاري یا مسلکي چاپېریال کې، نو دلته تاسې نسئ کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړئ، نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسو په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسو کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسو د حسادت له امله تاسو نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسو همکاري چې ده په دغه چاپېریال کې کمزوري کیږي، او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسی کولی چې پرمختګ وکړئ. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کیږي. دغه احساس د رامنځته کولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولای سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. د حسادت یا دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه یې معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې. تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ، پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسې همیشه ځان وساتي، کوشش وکړي چې هیڅکله منفي فکر وکړئ او نه کړئ. ځان ته دا یادونه وکړي چې هر څوک خپل ځانګړتیاوې لري، یا هر څوک خپل ځانګړي وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا، د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلا وي. تاسې خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري، مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړي وړتیاوې لري. نو تاسې همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ، او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسې پر هغه باندې شکر وباسئ، او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو، خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړي، او هڅه وکړي چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډیر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړي. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ، او د نورو د بریاوو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ، هغوی وستوئ، هغې تشویق کړئ، په ورځنیو چارو کې هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، مثبت چلند وکړئ. او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړئ، نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي، او تاسې به وکولای سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره یې عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
خراب کبار.